ستاسو په خدمت کې حاضر یم. الله مو مل.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې تاسو مخه کله ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالب اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه درته خبرو. خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو چې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار او خود هیواد لوړو ګټو د پام سره د هغه استعفا منزور کړی ده. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریه ته رسیدلی ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت د سلاکار له پوسټ د محمد حنیف اتمر د استعفا منل سخت کار او خود هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د هغه استعفا منظور کړی ده. محمد اشرف غنی چې نن د هغه پر ځای د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د پیژندنې په غونډه کې څرګندونه کولی وویل هیواد اتمر ته اړتیا لري.
زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم. خود هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
ولسمشر غنی د اتمر استعفا په داسې حال کې مني چې هغه د درې نورو امنیتي ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د مشر استعفا به چې نن هغه ته وړاندې کړی وي رد کړي. حمدالله محب چې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وو او نن د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه رسمي دنده پیل کړه وایي چې له خپلو دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا او ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د کروشیا ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د ډیپلوماټیک او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا تاکید وکړ. د اجرایي ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کروشیا ولسمشر کولیندا ګرابار کیتاروویچ د غژمنه له اجرایي رئیس عبدالله سره نن په کتنه کې وکړه. د خبر پاڼې له مخې دواړو مشرانو د غرض د افغانستان د سولې د انتخاباتو په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د ترګري په وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د استراتیجی او په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو هڅو کې د کروشیا د سرتیرو د رول په اړه خبرې وکړې. د یادونې وړ بولو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت په ماموریت کې د کروشیا له سلو زیات سرتیري ونډه لري. په ختیس کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یوه قمندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په یوه بل برید کې چې تیر مازدیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وکړ د یاسین په نوم د داعش د یو قمندان په ګډون لس داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید مجرون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ځانګړي طبي ټیم لخوا څېړنې پیل شوي تر څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه دی. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې شیرخان فرنود د جمعې په ورځ په بګرام کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده. خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په دې اړه شک کوي ځکه د بګرام زندان مسؤلینو په دې اړه ضد نقیضې څرګندونې کړي دي. شیرخان فرنود د کابل بانک د 900 میلیون ډالرو د ورکیدو په تور په 2010 میلادي کال کې محاکمه او په 50 کلونو بند محکوم شوی و چې وروسته په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر غنی د حکم له مخې د کابل بانک دوسیه د دوهم ځل لپاره وڅېړل شوه او محکمې نوموړی په 10 کلونو بند او د 340 میلیون ډالرو په ورکولو محکوم کړ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دو ورځنی سفر سوریه ته رسیدلی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. دمشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې دوی هیله مند چې د سوریې په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې تر څنګ ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی دی. په دې جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم خبر ورکړی چې حاتمی به د سوریې له لوړ پوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره د سیمې د وروستي وضعیت د تروریزم په وړاندې د ګډو اقداماتو او د تهران او دمشق ترمن د پوځي همکاري د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې د ایران دفاع وزیر به دغه راز له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. سوریه ته دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د سوریه حکومت پلوه ځواکونه پر شمالي ادلب ښار چې د یاغي وسلوالو وروستی سنګر دی پوځي عملیاتو پیلېدو ته تیاری نیسي. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر پرون سا ورکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و پرون د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې شاوخوا څلور بجې سا ورکړه. د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پاله او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو د مکین د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژوره خواخوږي کوي. په خوانی ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې وه، ویلي چې موږ ټول د ده پوروړي یو.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. وړاندې د خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده.
زمال لپاره همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دا سخت تصمیم نیول شوی.
د همدې موضوع په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره محمد رکه کړي چې هغه به هم درته خبره کړو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړي دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د یو ټاکل شوی چې هلته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. او په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره یې د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په ونډه کې خبرې کولې، ویل هیواد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت د سلاکار په توګه په دنده وګمارل شو. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار وو، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وو. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لخپل دند استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرنشنبه د ملي امنیت شورا ویان قادرشاه ازادي راډیو تاستولی، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومت والی، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړې دي. خو د جمهوري ریاست په ویپاڼه کې راغلی چې محمد اشرف خانی د دوی استعفای منظور نه کړی او نه یې غوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمي لارښوونې ورته وکړي. د یادونې ده چې دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غنی د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالي وزیر اکلیل حکیمي، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وایي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفا ته اړ باسي. د دوی په وینا، په اوسنیو شرایطو کې په یو وخت کې د څو تنو لوړ پوړي چارواکو، هغه هم د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو، استعفاوي د هیواد په ګټه نه دي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال اسف صدیقي وایي چې په حکومت کې پراخ کورنۍ اختلافونه، په غزنی ښار د طالبانو ډلهیزه او په کابل کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ ارګ او ورته څیر مسیمو باندې راکټي حملې ممکن د دغو استعفاو لاملونه وي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي.
کاري شورای امنیت سره روابط استراتیژیکی،
هغه وای د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د استراتیژیکو اړیکو پالل دي. زمونږ لمړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بیلابیلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره استراتیژیکي او امنیتي اړیکې کلری اړیکې مدیریت کوي. حکومت روسه د حنیف اتمر د استعفا لامل نه دی پډاګه کړی، خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د حنیف اتمر او ورته د نورو چارواکو د استعفا او لاملونه له ملت سره شریک کړي، څو ولس له هرې مهمې پریکړې خبر سي.
اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بیا هم په همدې مسلې کې تم کیږو. د نوې ملي جبهې مشر انور اخلاق هدی وایي ولسمشر محمد حنیف اتمر باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. له ښاغلي هدی سره مې د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د ښاغلي حنیف اتمر د استعفا د دلایلو په اړه غږیږي.
فکر کوم چې رئیس جمهور له څلور واړه امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامی په غزنی کې و، او د اختر په اول ورځ کوم حادثه سلسله په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو و، او کله چې ځینې نور سیاسي مسایل هم څه په دې کې سره اوسي شامل وي شي. خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي، او مغه وسی نن مثلا د درې نور نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولی خو په کوم وخت سید سدا معرفي کول نو هلته داسې ښکارا کړې چې اتمر صاحب پیسې کې ښه خبرې چې وکړلې، ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مات مجبورې چې د دې استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیول سره دغه استعفا ومنل او دا استعفا ضروري هم و. کله کوم وضاحت ورکړئ ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغه باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغه او نظر د اختلاف وو او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سه توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفافي اتمر صاحب باید خلکو ته وایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته وایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه د یو هغه کار وو، ضروري کار وو. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد غته اجازه نه ورکوي چې هلته خلکو چې مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کوم پوښتنه وي. دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و هغه نه کړي پاتې نه شي. زه څه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو دیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعاتي خلق جواب دی، حکومت مامورین باید جواب گو خلق ته وسی کی، باید خلق ته معلومات ورکی.
ډاکټر صاحب روسی پختنه می دا کول چې اوس چې خاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم به تر پویږي چې انتخابات مر نګدی دی د جمهوریت ریاست، نو څه فکر کوي چې حنیف اتمر به کوم اجندا سره سیاست ته ور داخليږي؟
دا کوم خط کې سلیکلی دی خو په ټول صحافت دی رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي او څنګه کېدای شي چې په دې ټولو ساحو کې سره مخالف وو چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنی لازم ده چې دا خبرې خلکو ته توضیح کړي، په اصطلاح یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع ست توضیح کی چې رئیس جمهور فکر څه ده، د دې فکر چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا خپل ملت ته حق ورکی دی، یو قضاوت کی چې کوم یو په حق باندې ولاړ دی.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدیو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته واګیاسته. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د سولې د ولسی حرکت غړي وې د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلي زیاتې کړي. دغه کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی نن د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره یو راټولېدنه لري. د سولې ولسی حرکت غړي دوه ونې وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل څخه پلی د بلخ په لور روان شوې دي. تفصیل د واصل وصال پراپور کې.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو په خو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول. نو موړ وای د لارې په اوږدو کې له دوی سره د خلکو یو ځای کېدل د دوی په زخمونو د مرهم او پټې د لګولو په معنا دي چې سولې ته د رسیدو لپاره د دوی هیله ژوندۍ ساتي.
اوس د بغلان د دوشول سالې په مرکز کې د کابل په شکردره ولسوالې کې، د کابل مربچ کوټ ولسوالې کې، د کابل په کلکان ولسوالې کې، د کابل په کرباغ ولسوالې کې، همدارس د پروان په مرکز کې، د پروان په جبل سراج کې، د پروان په سالنګ کې، همدارس د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې، داری اوس د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې یو په دغه سیمو کې زرګونو کسان زموږ سره په غونډه کې برخه اخیستې ده. هغوی ټول زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، هغوی هم له جګړو ستړي دي، هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پولي خمرې ته ورسیږي او له غزایه به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. دغه په خبره که څه هم د دوی د سفر پای نامعلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته پلي هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت په نوموړي ولایت کې له یو میاشتنی پرله وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلي تکړه چې د خلکو له پراخ هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان له سولې نه ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په لسمه نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیرا ثاقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنگ او نامنې او نسوم ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان دیگر جنگ خسته شدن و صلح میخواهند.
طالب ویان زبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت پړه ازادي راډیو ته ویلی و چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي څو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نشي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې له هیواده بهر تروریستي ډلې او افراطیت د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښ ګڼي. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته اکثره جنګیالي له پاکستانه راوړي، نو ځکه که په پاکستان کې کومه تروریستي ډله فعاله کیږي دا به د افغانستان په وضعیت هم اغیز ولري. دفاع وزارت دا څرګندونې له هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې او بخې په پاکستان کې یو شمیر ملت پاله سیاسي ګوندونو پښتون میشته سیمو ته له سوریه او عراق څخه د داعش د لیکت خبرداری ورکړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو وروسته په پاکستان کې ملت پاله سیاسي ګوندونو د افغانستان سره په ګاونډ بلوچستان او پښتونخوا کې هم د داعش جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې جنګیالي تل له پاکستانه راوړي دا کار به د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغیز وکړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې ستونزې لري، خو په خبره یې افغان لوری د خپلو پولو د ساتلو لپاره ټول امکانات پکاره چوی.
هغه څه چې مثلا دغه د افغانستان ثبات واخی یا مثلا او د ښکاره خبره ده دا اوس مثلا دغه مدرسو څخه هغه څخه د افغانستان ته پروفیسر را انتقال کړل د غزنی جګړه خو به لګا د نور نور یعنی موږ ټول هغه څه چې هغه د سیمی او د هیواد د ټول د بسماتي لعمل ګرځي هغه خاصه تر ترګری دا یو وخت
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزي ویلي هڅه کېږي چې په عراق او سوریه کې مات شاوخوا 40,000 داعش جنګیالي بلوچستان او پښتونخوا ته راولېږدول شي. د پاکستان پوسټ خبرداري ورکړې چې که پردي جنګیالي قبایلي سیمو ته راوستل دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. د دا هم ویلي چې د بلوچستان خلک به پرې نږدي چې داعش وسلوال د دوی له سیمو په افغانستان کې جګړې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل افغانستان سره په نږدې پولو کې د طالبانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ځای پر ځای کول د پاکستان نوې لوبه ګڼي. خو دا چې د ممکنه ګواښ د ختمولو لپاره افغانستان ته څه کول پکار دي ښاغلی مرخیلي په اړه وایي
د افغان دپاره دوه لارې موجود دي. یوه لاره خو دا ده چې د امریکې سره او د ناتو سره دوی په ډاګه وغږېږي او مخامخ سره وغږېږي چې په پاکستان باندې فشار رانیسي. په پاکستان کې تر حضر له بین الله نیسي، په افغانستان کې له بین نه نیسي. دوی په دې باندې باید دا مملکتونه قانع کړي. او دویمه خبره دا ده چې دا مملکتونه په دې قانع کړي چې زموږ وسلوال پوځ زموږ امنیتي دفاعي قوتونه تقویه شي.
دی وی افغان حکومت باید ویښ اوسي او سرلووسي پر وړاندې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی مرخیل وایي د افغانستان خلاصې پولې په دې برخه کې یوه لویه ستونزه ده چې باید د دغې تشې د ډکولو لپاره ځواکونه ډیر او لا مجهز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي نظام کې د بدلون راوستلو لپاره به له حکومت سره د وی کمیټې په جوړولو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته ویل چې له ولسمشر غني سره د انتخاباتو په تړاو د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د ګډي کمیټې د جوړولو خبره په داسې حال کې کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. جمهوری ریاست وایي دغه کمیټه به د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ اختلافي نظرونو ته حل لار ومومي. د افغانستان د ملي وحدت ګوند یو غړي محمد ناطق د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګډي کمیټې جوړول د حکومت یو غوښتنه ده، خو په خبرې کې دا کمیټه یو ورخیزه وین د سیاسي ګوندونو لپاره به پریکړه د منلو نه وي.
مذاکره بشپ نتیجه نه راشتن گفتیم کې کمیټه
د تیر شپې ناستې کومه نتیجه نه درلوده، او موږ ویل چې کمیټه باید د ګوندونو د غوښتنو په اساس جوړ شي. سیاسي ګوندونه څلور مهمې غوښتنې لري او تر اوسه په دې مسلې ټینګار کړی چې باید د غوښتنې وڅېړل شي او عملی بڼه خپل کړي.
په ورته وخت کې په دې اړه د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې د پریکړه وشو چې د حکومت او سیاسي ګوندونو یو ګډه کمیټه جوړه شي چې دا کمیټه به د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو او د انتخاباتو د نیټه او مهال ویش پر هم طرح وړاندې کړي. خو محمد ناطقي وایي ولسمشر سره د سیاسي ګوندونو د تیر شپې په ناسته کې بحثونو کومه نتیجه نه درلوده او دوی یو ځل بیا د خپل غوښتنو په منل کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي نظام بدلون، د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتو پر شفافیت څارنه او د نوملیکنې بهیر باطلول د سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کېږي. دا چې دغه ګډه کمیټه کله جوړیږي او آیا د سیاسي ګوندونو غوښتنې به ومنل شي او کنه، ومو غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. خو یو شمیر سرونکو بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو نیټې ته په پام د سیاسي ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې دي. کیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه وویل:
در مرحله انتخاباتي کې مو قرار داریم فعلا فرمان
موږ د محل د انتخاباتو په درشل کې یو فرمان توشیح شوی او دغه فرمان د پلي کېدو په حال کې دی. دا نو حقوقي منطق اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې تعدیلات راوستل شي. د دې لپاره چې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیول شي، هیڅ ډول کمیټه باغیز ونه لري. دا ډول ناستې پرته د وخت له ضایع کولو بل کومه ګټه نشي لرلای.
خغلی ایوب زاده ټینګار کوي چې جمهوری ریاست د تخنیکی لارښوونو پرته نشي کولای چې له ګوندونو سره توافق وکړي.
د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې به 1318 ټنه غنم پر اړمنو خلکو وویشل شي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوی غنم چې په خړو بوروي کې بستا دي په ترینکوټ ښار کې دولت په یو ګودام کې ځای پر ځای کړی دي. خو د دغه ګودام مخې ته لا وړاندې سلګونه کونډې میرمنې یتیمان جګړه وچکالی ځپلې په تمه ناستې چې مرستې ترلاسه کړي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی ته به ورسیږي او کنه، او که به یې زورواکي ترې یوسي، ځکه اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې وچکالی او جګړو سخت ځپلی او خلک یې دغه ډول مرستو ته ډېره اړتیا لري. د اوروزګان مرستیال والیا تاولا فضلي د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د هندستان هیواد لخوا دغه مرسته سوي غنم به په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پر جګړه ځپلو وچکالی ځپلو د وطن څخه د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو پر کورنیو یتیمانو او نورو کونډو باندې وویشي.
د دوست هیواد هندوستان د خوانه چې کومه تحفه افغانستان ته ورکول شوې وه، بیا د اوروزګان کومه سهیمه چې وه غنم موږ دلته رارسېدلې دي او نور د پولیسو پلیو کې چې شهیدان شوي دي او خپل سرونه نظرانه کړي دي، د خلکو د خدمت په بدل کې خپل سرونه ورکړي دي، د هغوی کورنیو سره همدارنګه د جنګ نه متضرر شوي جنګ ځپلي هغوی کورنیو سره موږ د 100 کیلوګرامه په اندازه کومک.
له دې سره په اوروزګان ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ځایي ادارې مسؤل سمت الله فیض وایي دغه مرسته سوي غنم چې 1318 ټنه دي په وطن کې د دفاع په خاطر د وژل سوو پولیسو له کورنۍ سره به 200 کیلوګرامه او نورو کورنۍ ته به 100 کیلوګرامه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په سوریه کې د ټاکل شوې چلته بعد دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې حاتمی نن دمشق ته لرسیدو سره سم وویل د هیلمن دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپوړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دوه هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاري د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری اژانس د راپور لمخې حاتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریه حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کېږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تیرونی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې له خپل روسیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړي چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولی شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهر نوی چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلی و له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه